41 38.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون سربېره د امریکا د متحد ولایتونو له ولسمشر سره ګوري. د ناتو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحد ولایتونو د غوښتنې پاړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت اړتیا لري. په مجله کې د دې او ځینو نورو مهمو موضوعاتو پاړه تفصیل اوریدلی شي. مجله درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس او عبیدالله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. خو په پیل کې خبرونه لرو. خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
د افغانستان ولسمشر له خپل ترکمنستاني سیال سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. اجرائیه رئیس وی افغان ورزشکاران توانېدلی په ترکمنستان کې د آسیایي لوبو په لړ کې ښه وځلیږي. د عراق صدر اعظم وی د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف سره په اشقابات کې وکتل. ولسمشر د آسیایي لوبو په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره نن سهار د ترکمنستان پلازمینه اشقابات ته ورسید. جمهوری ریاست ویلي د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال ولسمشر غنی ویلي دغه آسیایي لوبې د سیمې او آسیا لپاره یوه لاسته راوړنه ده. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو د ولسمشرانو د کتنو په اړه یوه کانفرنس ته
منځنۍ آسیا ده چې په دغه وروستیو کې د افغانستان اقتصادي تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات سوي. د افغانستان حکومت غواړي چې منځنۍ آسیا له 500 هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېر زیات همکاري ولري.
ټاکل سوی چې ښاغلی غنی له ترکمنستان څخه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په 2 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ سي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د 3 په ورځ پیلېږي چې ولسمشر به هم ورته وینا کوي. له ولسمشر سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار، د بهرنیو چارو او مالیه وزیران، د غرض نور دولتي چارواکي ملګري دي. د افغانستان اجرائیه رئیس وی افغان ورزشکاران توانېدلی په ترکمنستان کې د آسیایي لوبو په لړ کې ښه وځلیږي. عبدالله عبدالله نن په دغو لوبو کې د افغان ورزشکارانو د لاسته راوړنو په اړه ویلي چې حسین بخش سفری په جوجیتسو رشته کې د سرو زرو مډال او احمد جاوید امیری په کوروش کې د سپینو زرو مډالونه ګټلي او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د چین یو ټیم ته یو د شپږو په مقابل کې ماتې ورکړې ده. اجرائیه رئیس ویلي د ملي یووالي حکومت په افغانستان کې د ورزشکارو د ملاتړ او د سپورټ د ودې لپاره ټول امکانات کاروي. د عبدالله عبدالله په پیغام کې راغلي چې د آسیایي لوبو په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه په 12 رشتو کې 215 ورزشکارانو برخه اخیستې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو کمشنر وایي په افغانستان کې هر کال تر 3000 زیات ښځې او نجونې په بیلابیلو دلایلو په ځنوژن لاس پورې کوي. په دغه کمیسیون کې د ښځو د برخې کمشنر قدریه یزدان پرست نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د په یو غونډه کې دا خبره وکړه. بلخو د روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو د برخې مرسل فدا محمد پایکان د دغو ځنوژنو د علتونو په اړه وویل.
دلایل مختلف را برای
د ځانوژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي او ویل سوي چې د بشري حقونو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشه موادو څخه ګټه اخیستل، تفریخوالی دغو ځانوژنو ته لاره هواره کړې ده.
شغلی پایکان ویل د ښځو او نجونو د ځانوژنې په قربانیانو کې 95% یې هغه نجونې دي چې له 14 څخه تر 19 کلونو پورې عمرونه لري. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د خپلواکۍ د ټول پوښتنې په اړه د کردستان د مشرانو پلان له اور سره لوبه ده. ده وویل که د رایې اخیستو په نتیجه کې تاوتریخوالی رامنځته سو، بغداد چمتو دی د ځواک په کارولو سره مداخله وکړي. د عراق حکومت بغداد، ترکیه او ایران کې چې د کردانو زیات وګړي پکې ژوند کوي له دې ټول پوښتنې سره مخالفت کړی دی. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یکشنبه په استنبول کې یوه کنفرانس ته وویل.
د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره به په امریکا کې وګورم او لکه څنګه چې ګورو سره ورته هدف لرو. زموږ هدف د عراق د ویش مخنیوی دی، خو اوس د عراق په شمال کې محلي اداره، د عراق خود مختاره محلي حکومت د عراق د ویش پر لوري ګام اخلي.
تا تمه کیږي د ترکیه ولسمشر او د عراق صدر اعظم په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې سره وګوري. د کوردستان د کورواکي سیمې د پارلمان غړیو هغه پلان تصویب کړی چې پر اساس یې بله دوشنبه د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره غیر واجب الاجرا ټول پوښتنه کیږي. روسیې هغه اداګانې رد کړې چې ګواکې د دغه هیواد پوځ په جګړه ځپلې سوریه کې د امریکا متحد ځواکونه په نښه کړي او ګڼ متحد جنګیالي یې ټپیان کړي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان تورن جنرال ایګور کونشینکوف نن وویل روسیې یوازې هغه ساحې ویشتې چې د داعش ډلې په کنټرول کې وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په سوریه کې د امریکا په مشرۍ ایتلاف چې د داعش پر ضد جنګیږي ویلي وه د روسیې پوځ پرون د عرب کردانو هغه ځواکونه ویشتلي چې امریکا یې ملاتړ کوي. او د برېټانیا پولیس وایي د لندن په میټرو کې د وروستۍ بمي حملې په ارتباط دویم تن نیول سوی دی. د لندن پولیسو نن وویل چې دغه یوویشت کلن ځوان چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون ناوخته د لندن په لویدیز کې نیول سوی دی. تر دې مخکې د میټرو د بمي حملې په ارتباط بل مشکوک تن هم په بندري ښار دوور کې نیول سوی و چې چارواکو یو فوقالعاده پرمختګ بللی و. د جمعې په ورځ له میخونو او منفجره موادو ډکه بسته د لندن د میټرو په پارسنس ګرین سټېشن کې وچاودېده چې دېرش تنه یې ټپیان کړل. داعش ډلې په خپل تبلیغ تی ویب سایت آمخ کې د دې حمله مسولیت منلی دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په مجله کې دا مطالبه اوریدلی شي. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون سربیره د امریکا له ولسمشر سره همګوري ښاغلی غنی او پلاوی به نن شپه ناوخته د نیویارک پر لورې روان شي.
د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري.
په دې اړه د تفصیلي راپور سربیره د نړیوالو چارو لوی وکارپو سره همغږیږو. د ناټو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي هر کال 3000 افغان میرمنې د بیلابیلو لاملونو له کبله ځان وژنه کوي.
آمار را در اختیار داریم که سالانه بیشتر از 3000 زن دست به خودکشی میزنند.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسیې هغه اداوې رد کړي چې وایي الوتکوی په سوریه کې پر هغو ملیشو حملې کړي چې د امریکا له ملاتړ برخه منی دي. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې نن شپه ناوخته به افغان ولسمشر د ترکمنستان له پلازمېنې اشخاباد څخه د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د نیویارک پر لور وخوځيږي. د ولسمشر د وایان مرسیال د واخان مینپال د یک شنبه پورس په کابل کې خبري اعلان ته وویل افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د نړۍ سربیره د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره هم وګوري. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر به د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې په لومړۍ ورځ افغانستان سیمه او نړۍ ته د تروریزم له امله د ورپېښو ګواښونو په اړه وینا وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل د غونډې په څنډه کې به افغان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د افغانستان په امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری سپالته د ملګرو ملتو د دوایم ناستي ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اروپي شو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وڅېړي. د ناستې تر څنګ به د افغانستان جمهور رئیس د امریکا له متحده ایالاتو له جمهور رئیس سره لیدنه او ملاقات ولري. په دغه ناسته کې به د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان او امریکا ترمنځ پر همکاري د سولې او امنیت په اړه باندې او همدارنګه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خبرې ولري.
ښاغلی مینپال زیاتوي چې محمد اشرف غنی به د امریکا د ملي امنیت له سلاحکار او د دفاع له وزیر سربیره د نړۍ له بیلابیلو مشرانو سره هم وګوري. د ملګرو ملتونو د سازمان د ویبپاڼې په حواله د سازمان د غړیو هیوادونو غونډې تیره اونۍ پیل سوي خو عمومي بحث به یې د راتلونکي سه شنبه په ورځ وي. د سازمان د غړیو هیوادونو استادو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو په جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت او د غیر قانوني مهاجرتونو پر شرایطو بحثونه وکړي. جمهوری ریاست وای له ښاغلي غني سره په دغه سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي ملګری دي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم نیویارک ته د دې سفر پر مهال د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له استازو او چارواکو سره وګوري. د افغانستان مشرانو جرګه دغه سفر مهم بولي او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې نړیوالو ته د افغانانو د دردونو او د سیمې د هیوادونو د ناخوالو د رسولو ترڅنګ هغوی د تروریزم له ګواښه هم خبر کړي. د مشرانو جرګې غړي سر هریس وای افغان ولسمشر باید نړۍ ته د پاکستان لخوا په افغانستان کې د لاسوهنو او له تروریزم څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه واقعیتونه وړاندې کړي. ښاغلی هریس زیاتوي چې افغان حکومت دې له رامنځته شوي فرصتونو څخه ګټه واخلي او نړیوال دې پر پاکستان زیات فشار راوړلو ته وهڅوي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره همغږیږو، د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم له سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب سلام، او پوښتنه مې همدا کوله چې د ملګرو ملتونو په 21مه عمومي اسمبلی کې د ولسمشر غنی او افغان پلاوی ګډون څومره مهم دی په اوس وخت کې؟
سره ټولېږي او په نړیوالو مسایلو باندې بحث کوي شوی دی، او ټول هیوادونه یو بل سره د تړاو، یو بل سره د همکارۍ، او یو بل سره د عناد او دښمنۍ دغه ټول پړاوونه له دغه ځایه پیل کېږي. د راتلونکي ټول کال لپاره ورځ دغه ځای ته رسېدل کېږي. ولسمشر غني او د افغانستان د ملت لپاره دا ډېره زیاته زرینه او مهمه موقع ده چې د افغانستان ټول دردونه، تکالیف، خاطرونه، پلانونه د ملګرو ملتونو په دغه اسمبلی کې دنیا سره شریک کړي. ولسمشر غني باید تلاش وکړي چې خپل تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړي، ځکه د نړۍ مختلف هیوادونه په افغانستان کې مختلف دي. هر هغه هیواد چې د افغانستان په رغاویزو چارو کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د اصلاحاتو برخه کې علاقه لري، هغوی باید تشویق شي او د هغوی سره باید جلا جلا بحثونه وشي او خپل دغه درد ورو سره شریک شي. نو په مجموع کې دغه ناسته د ولسمشر غني لپاره ډېره مهمه ده، ولې دا چې نتیجې به څنګه وي هغه جلا بحث دی.
بلې، خادم صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، د دغه ناستې په څنډه کې به تمه ده چې ولسمشر غني د امریکې د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره هم وګوري. په داسې حال کې چې امریکا تازه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړې، نو څه فکر کوئ چې مهم موضوعات به څه وي چې دا دواړه لوري به پرې خبرې کوي او افغان حکومت ډېره تمه مخي چې دغه ناسته به ګټه وروي؟
اوسنی افغانستان او د راتلونکي لسو کلونو بحث به ناقص بحث، موږ د تیرو شپږو کلونو پر غلطیو پلاسونو باندې بحث وکړو. د افغانستان جګړه او صلح د ولسمشر غني او د ترامپ د ادارې ترمنځ داسې شریک مسله ده چې لاغې عبور کول او لاغې تېرېدلو پر هغې باندې بحث نه کول په خپل ذات کې د دواړو هېوادونو د ماتې سبب ګرځېدلی شي. زه باور لرم چې ولسمشر غني ته به د ترامپ لخوا د لا جدیت خبره کېږي، د اصلاحاتو برخه کې به ورته لارښوونه کېږي. زه عقیده لرم چې کمی سهلنګاری او غفلتونه، کم سیاسي اختلافات چې په ارګ او د ارګ په ارګ نه شومن کې دي، د هغه مسله به حتما بحث کېږي. پیل دې چې پاکستان بحث شي، دغه بحث ولسمشر ترامپ او جمهور رئیس غني ترمنځ پای ته نشي رسېدلی. که معقول بحث وشي، هغه به دا وي چې ولسمشر غني د پاکستان سره د دښمنۍ نه، بلکې د پاکستان له وجود د افغانستان په حالاتو کې د ګډ اخیستلو لپاره ولسمشر ترامپ ته تجویز وشي. دا به بهتره وي چې نړیوال سره یو خوله شي او ترامپ د دغې بهیر هغه مخکښ سړی شي، پر پاکستان باندې تاجرات وکړي او ثابت قدم واوسي، سهار او ماښام خپلې خبرې سره بدل نه کړي. دا به تر ټولو مهم مباحث وي چې ولسمشر غني او ترامپ سره وکړي. مګر تیرو کتلو باندې تجربه دا ښایي چې نه ولسمشر غني په تیرو درې کلونو کې کامیاب وو او نه به هم په اوسنۍ شیوا باندې په سیاسي شیوا باندې دوی وکړی شي چې پرتو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي او پراته خنډونه له مخې لري.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې د ولسمشر غني چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې تمه ده چې نن شپه د نیویارک پر لور روان شي، د اړې سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غواکیست. ناټو غړونن اعلان وکړ چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې د متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه د پریکړې لپاره یو میاشت نور وخت هم اړتیا لري. ویل کیږي چې د ناټو نږدې 15 غړو افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې خو شمیره یې نه ده خودلې. په دې اړه تفصیل د فرانس پریس خبری اژانس راپور په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د ناټو غړو نن اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځي ځواکونو د استولو اړتیا مني، خو دوی زیاتوي چې له خپلو حکومتونو سره تر سلام مشورو وروسته به په دې اړه مشخصه پریکړه وکړي. د ناټو د 9 غړو هیوادونو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیتر پاول د البانیا په پلازمینه تیرانا کې له نننۍ غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ناټو استازو د سلام مشورو لپاره یو میاشت وخت غوښتی. دوی په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد او په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د اضافي پوځیانو د استولو په اړه غوښتنه د غونډې ګډونوالو ته واوروله. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس 2 میاشتې مخکې د ناټو پر غړو غږ کړی و چې یا باید د افغانستان ماموریت بریالی کړي او یا د تروریستي ډلو پیاوړي کېدو ته چمتو شي. د ناټو د متحدو قواو عمومي قمندان امریکایي جنرال کورتیس سکاپاروټي د تیرانا په غونډه کې وویل د ناټو لغړو څخه تمه ده چې پر روانه اکتوبر میاشت کې د پوځي کمیټې له راتلونکي غونډې مخکې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې یو قاطع ځواب وړاندې کړي. د ناټو چارواکو له دې مخکې ویلي و چې څه باندې 15 غړو یې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې خو تر اوسه یې شمیر نه دی ښودلی. د غونډې کوربه البانیا چې اوسمهال په افغانستان کې 3 سرتیري لري د 150 نورو سرتیرو د استولو ژمنه کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحدو ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو لاره اواره کړه او لخ په لهغه ژمنې پشا شو چې ویلی وو د افغانستان له جګړې به ځان خلاص کړي. ښاغلی ټرمپ ونه ویل چې په کوم شمیر سرتیری به افغانستان ته واستوي، خو چارواکو ویلي چې ښایي پر هغو 11,000 سرتیرو چې لا دمخه په افغانستان کې دي 4,000 نور ورزیات شي. جنرال سکاپاروټي د تیرانا د غونډې د خبرو جزئیات څرګند نه کړل خو ویل چې هدف د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې او تجهیز په اړه بحث و څو دا ځواکونه د افغانستان امنیت ټینګ کړی شي. د ناټو د جګپړې قمندان زیاته کړه چې د افغان سرتیرو د روحیې او د هوایي ځواک د وړتیا د لوړولو هڅې هم روانې دي. ناټو په 2014 کال کې خپل ډېره برخه ځواکونه له افغانستانه وایستل او د امنیت او پوځي عملیاتو مشري افغان ځواکونو ته وسپارله. اوس مهال د ناټو شاوخوا 15,000 سرتیري په افغانستان کې دیره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي حکم لمخه هیڅ سارنوال قاضي او د وسلوال پوز افسر حق نه لري چې په اعتصابونو او مظاهرو کې برخه ویا هم د کوم سیاسي غونغړی تو وخلی. د جمهور رئیس مرسیال وین نجیب آزاد وایي کده دولت د غړي د خپل سیاسي غوندونو غړی تو بلغونه کړي دولتي دندېبال لا سور کړي. اکرام الله اکرام په دې موضوع کار کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم پترس کې ستره محکمه، څارنوالي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست کارکونکو موظف وګرځول چې د سیاسي ګوندونو لغړیتوب لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دې حکم د نه منلو په صورت کې به د یادو دولتي بنسټونو کارکونکو له دولتي دندو لری کړای شي. خاغلی آزاد د ولسمشر د دې ځانګړي حکم په اړه وړاندې وویل
دا فرمان د هغه کارمندان هغه مامورین یا د هغه ادارو منصبین چې هغه عدلي او قضایي او دفاعي او امنیتي نهادونه وزارت لکه د کورنۍ چارو وزارت، د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست او ورته ادارې دغه منصبین نشي کولای چې هغه د سیاسي احزاب سره تړاو لري یا عضویت لري. همدارنګه دوی نشي کولای چې په غونډو، مظاهرو، اعتصاباتو، اجتماعاتو
د ولسمشر د مرستیال وین په وینا هغه دولتي مامورین او بنسټونه چې د ولسمشر په دې حکم کې نه دي شامل لدې امر مستثنا دي. د ولسمشر د امر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په 1300 میاشتو کې داسې داګانې وشوي چې ګوندي یو شمیر دولتي مسؤلین مظاهرو او نور غونډو کې ګډون کوي. که څه هم د ولسمشر په دې حکم کې ټول دولتي بنسټونه نه دي شامل، خو له دې وړاندې د مشرانو جرګې رئیس د حکومت د برحاله چارواکو لخوا د حکومت پر ضد سیاسي کړنې غیر قانوني بللې وي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په دې اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق، د بلخ د والي عطا محمد نور او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین رباني نمونه اخیستي وو چې څو میاشتې مخکې په ترکیه کې یو سیاسي ائتلاف رامنځته کړ. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې باور دي چې د عدلي، قضایي، امنیتي او دفاعي بنسټونو کارکوونکي باید د سیاسي منډو ترلو څخه لري ووسی. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي دا یو پر ځای پریکړه ده، په دې خاطر چې له مظاهرو به ناوړه ګټه اخیستل کېده. وړاندې څو دغسې پیښې وشوې چې مظاهرو ډله ییز لوری غوره کاوه. له دې وړاندې له حکومت او د حکومت له سرچینو نه د حکومت پر ضد ګټه اخیستل کېده. د ښاغلي مصباح په خبره اړتیا ده چې دا حکم په هر اړخیز ډول عملي شي، ځکه د ده په باور د دې حکم په عملي کېدو سره به په سیاسي مسایلو کې د یادو حکومتي بنسټونو د مسؤلینو د ګډون مخنیوی وشي.
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو له ماښامنۍ خبري مجلې څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په کلنۍ توګه له 3000 څخه زیاتې ښځې د بیلابیل لاملونو له کبله ځان وژنه کوي. دغه څرګندونې د دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنرې قدري یزدان پرست د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. تفصیل د ناجی صاحبې په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ځان وژنې د مخنیوي له نړیوالې ورځې په داسې حال کې نمانځنه کیږي چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون په وینا هر کال دغه هیواد له 3000 څخه د زیاتو ښځو د ځان وژنې شاهد وي. دغه څرګندونې د دغه کمیسیون د ښځو د برخې کمیشنرې قدري یزدان پرست د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې وکړې. میرمن یزدان پرست ویل د ځان وژنې 80% او پاتې 40% نارینه جوړوي. کوم شمېرې چې موږ په لاس کې لرو په روغتونونو کې ثبت شوي دي، او یا هم د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون توانېدله چې هغه مستند کړي چې په کلنی ډول له 3000 څخه ډېرې ښځې په ځان وژنې لاس پورې کوي. د دغو موندنو له مخې 80% ښځې او 40% هم نارینه په ځان وژنې لاس پورې کوي. د میرمن یزدان پرست په وینا د ښځو د ځان وژنې په اړه د دوی دغه ارقام تخمیني دي، او تر اوسه د بیلابیلو لاملونو له امله نه دي توانېدلي چې په ولایتونو کې د ځان وژنې دقیق ارقام ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې د ځان وژنې دغه پیښې تر ډیره په کابل، هرات، بادغیس، نیمروز او کندهار ولایتونو کې ثبت شوي دي. په ټول نړۍ کې هر کال د سپتمبر 10 نیټه د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. نړیوال روغتیا سازمان په تیره کې ویلي چې هر کال په ټول نړۍ کې 800,000 کسان ځان وژنه کوي، چې په دې توګه تر هرو 30 ثانیې وروسته یو کس ځان وژني. د دغه سازمان په وینا دا یو نړیواله پدیده ده چې د نړۍ هر ګوټ کې رامنځته کیږي، او 50% هغه کسان چې ځان وژني د کم عاید لرونکو او د منځني عاید لرونکو هیوادونو خلک دي. خو په افغانستان کې د ځان وژنې مهم لاملونه څه دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پیکان په دغه جوړ شوی غونډې ته د سیویل
دلایل مختلف را برای
د ځان وژنې لپاره بیلابیل عاملونه په ګوته سوي دي، او ویل سوي چې د بشري حقونو سرغړونه، مخکې له وخت کې ودونه، رواني اختلالات، اقتصادي زیانونه، له نشي موادو څخه ګټه اخیستل، تاوتریخوالی دغو ځان وژنو ته لاره هواره کړې ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ځان وژنې د مخنیوي نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې د رواني روغتیا د 200 سلاکارانو فارغېدل د دغې ستونزې د مخنیوي په برخه کې مهم یاد کړل، او ویل چې د دغو سلاکارانو د زیاتېدو هڅې کوي.
اوس هم یوه اقتصادي موضوع په داسې حال کې چې په افغانستان کې د میوو فصل پر رسیدو دی. د افغانستان او هند هوایي دهلیز له لارې نږدې 3500 ټنه وچه او تازه میوه هند ته صادره شوې ده. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز وروسته له هغې رامنځته شو چې پاکستاني چارواکو د چمن او تورخم دروازې بندې کړې، او د افغان بڼوالو او سوداګرو زیاته اندازه تازه میوه په بارونکو موټرو کې ورسته شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې هند ته د دې هوایي کوریډور له لارې د صادراتو په برخه کې یو لړ ستونزې وي، خو د دې ادارې وینس یمودین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزې اوس مهال حل شوې دي. خاخلی پسرلی زموږ له همکار احمد تکل سره د مرکې په پیل کې وویل چې دا هوایي دهلیز اوس هم فعال دی.
ولې نه کومرغه هندوستان ته د هوایی دهلیز له لارې د افغانستان وچه میوه او تازه میوه او سبزیجات په منظم شکل صادریږي. تر اوسه پورې د 340 ټنو په اندازه تازه میوه او وچه میوه د دغه هوایی دهلیز له لارې هندوستان ته صادر کړي دي او په هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ هم لري.
د دې هوایی دهلیز للارې هند ته د میوې د استولو په پروګرام کې د ځینو ستونزو راپور هم ورکړل شوی و. هغه ستونزې اوس شته که حل شوې دي؟
په اوایلو کې د آریانا هوایي شرکت د لارې موږ یو څه اندازه صادرات درلودل، تقریبا 200 څخه ډېر ټنه موږ صادر کړه، هم د کابل څخه او هم د قندهار څخه. وروسته یو ډول ستونزې پیدا شولې چې آریانانو څه کولی چې په وخت طیاره په آماده کې چې تر څو موږ انتقالات ولرو، همدغه دلیل چې بیا موږ مجبور شولو چې د یو خصوصي کمپنۍ د کامیار په نوم د هغوی سره تفاهم نامه امضا کړو. اوس کامیار زموږ توکي په منظم شکل د کابل څخه او د قندهار څخه هندوستان مشخصا د ډیلي ښار ته رسوي او هلته پلورل کېږي. کوم اصول او شرایط چې آریانا زموږ توکي صادرو، په هغه اصول او شرایطو باندې، حتی د هغه نه په ښه شرایطو باندې کامیار زموږ توکي صادروي. دغه تر څنګ تاسو معلومه ده چې آریانا شرکت یو دولتي شرکت و، پروسیجرونه ډېر زیات سخت و، وخت نیو، د کامیار په برخه کې دا ستونزه نشته.
د چابهار بندر له لارې هند ته د میوې د صادراتو بهیر څنګه دی؟ هوایی کریدور د افغانستان لپاره ارزانه پریوزی که چابهار تر اوسه هم تر ټولو ارزانه او عملی لاره ده؟
چابهار تر اوسه فر رسما افتتاح شوی نه دی او رسمي انتقالات د چابهار د بندر څخه نه ترسره کیږي. د چابهار هغه نړیوال کوټ چې هر بندر لري نه لري، او هلته د زیربناوو په برخه کې ډېر زیات دبد احساسېږي چې زیربناوې هلته جوړې شي، هوایي ډګرونه باید جوړ شي، لوی کښتۍ باید هغه ځای نه انتقالات ولري چې اوس یې نه لري. تر اوسه پورې ډېر کار ته ضرورت لري، افتتاح شوی نه دی. زموږ توقع دا و چې په همدغه 2018 کال کې دا افتتاح شي، مګر ونه شوه. او که چېرې افتتاح شي نو طبعا د ځمکې د لارې منتخب پریوزي، مشخصا چې افغانستان او ایران او هندوستان اراده لري چې د چابهار څخه تر نیمروزه پورې د ریل پټلۍ وغځوي، دا به نور هم موږ ته مؤثر تمام شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
خدا هم یوه نړیواله موضوع. روسیې هغه اداوې رد کړې چې وایي الوتکو یې په سوریه کې پر هغو ملیشو حملې کړې چې د امریکا له ملاتړه برخمنې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسیې هغه ادا چې وایي الوتکو یې په سوریه کې د امریکا پر ملاتړې ملیشي برید کړی او یو شمېر غړي ټپیان کړي رد کړه. د روسیې د دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشنکوف د یکشنبې په ورځ وویل چې روسیه یوازې هغه سیمې په نښه کوي چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې په کنټرول کې دي. هغه زیاته کړه د روسیې پوځ د خپلو عملیاتي پلانونو په اړه له ډېر مخکې د امریکا متحدو ایالتونو ته معلومات ورکوي. د روسیې د دفاع وزارت ویان دغه راز وویل د دې لپاره چې د غیر ضروري لانجې مخه ونیول شي په سوریه کې د روسیې د پوځ قمندانان له موجوده ارتباطي چینل څخه کار اخلي او خپلو امریکایي شریکانو ته په وخت په دیر الزور کې د عملیاتو د ترسره کولو ساحې په نښه کوي. دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړه کې د کورد او عربو ملیشه ډلو ملاتړ کوي. د شنبې په ورځ وویل چې په دیر الزور کې د روسي الوتکو په حمله کې د سوریه د خلکو د ساتنې د ځواک یو شمېر غړي ټپیان شوي دي. په بیان کې په دې اړه ویل شوي چې د روسیې مهماتو هغه سیمه اغېزمنه کړې چې روسانو ته ښه معلومه وه چې په هغې کې د سوریه د خلکو د ساتنې ځواکونه او د ائتلاف سلاکاران ځای په ځای دي. په برید کې دغه ځواک څو غړي ټپیان شوي، خو د ائتلاف سلاکارانو ته چې د هوایي برید په وخت کې په دې سیمه کې ول زیان نه دی رسیدلی. له دې مخکې د سوریه د خلکو د ساتنې ځواکونو ادا کړې وه چې روسي جت الوتکو یې په دیر الزور ولایت کې پر ځواکونو بمباري کړې، شپږ تنه یې ټپیان کړي دي. دیر الزور په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو وروستی لوی قوي مرکز دی. متحد ایالات او روسیه د سوریه په جګړه کې د مختلفو پوځي لورو چې د داعش په وړاندې د سوریه په ختیځ کې د پرمختګ په حال کې دي ملاتړ کوي. روسیا او ایران د سوری په شپږ کلنه جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد رژیم او متحد ایالاتونو او ترکیه هم د یو شمېر هغو یاغي وسلوالو ډلو ملاتړ کړی چې د دمشق د رژیم په وړاندې جنګیږي. واشنگټن او موسکو تر ډیره د دې مخه نیولې چې په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې یو د بل په مخ کې خنډ نشي.
خرمن اوریدونکو، تاسو مو غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو په د نننۍ خبری مجلې د سر موضوعات مودا و چې د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون په موخه نن شپه ناوخته د نیویارک پر لور روانېږي. زموږ مجله همدلته پای ته رسیږي. سحر لیوال سټوډیو ته راغلی مهرباني سره.